آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن پنځشنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د خیبر پښتونخوا حکومت د محرم په ورځو کې د پېښور ښار ته د افغان مهاجرینو په ورتګ بندیز لګولی او علت یې د ښار امنیت ښودلی. د پېښور ښار د پولیسو د کمشنر مرستیال پرون اعلان کړی چې د عاشورا د ورځ په ورځو کې د افغان مهاجر د پېښور ښار ته نه ورځي. مرستیال کمشنر ساجد خان ویلی دی چې د ښار د امنیت لپاره یې دغه اقدامات کړي دي. هغه وویل د پېښور هغو سیمو ته چې د شیګانو جوماتونه پکې دي، د محرم په ورځو کې د پېښور اوسیدونکي هم د ورتګ اجازه نه لري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 15 سیمې حساسې بللې دي، چې پکې د پېښور نه علاوه کوهاټ، هنګو، ډیره اسماعیل خان او ټانګ شامل دي. دا ټول هغه سیمې دي چې شیعهګان پکې زیاتې او د محرم د پیل سره په مختلفو مجلسونو او مذهبي غونډو کې برخه اخلي. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتوران غواړي د عراق په هغو ملیشو بندیزونه ولګوي چې د ایران سره اړیکې لري. دغه سناتوران اندېښنه لري چې په عراق کې د ایران نفوذ ورس په ورس مخ په زیاتېدو دی او د مخنیوي دپاره یې په کار ده چې اقدام وشي. سناتوران په عراق کې ملیشي د ایران ګوډاګیان بولي او اندېښنه لري چې په عراق کې د همدې ډلو بریدونه زیات شوي دي. دغه امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نه غوښتي دي چې په عراق کې د هغو وسلوالو ډلو لست خپور کړي چې ایران ورسره مالي او نورې مرستې کوي. په دې ډلو ښایي د تروریزم سره د اړیکو لرلو په تړاو بندیزونه ولګول شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډون اوریا. امریکا وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کوښښ کوي په یمن کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله کمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته تایید کړله چې د سعودي عرب او عربي متحده اماراتو حکومتونه په یمن کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره کوښښونه کوي. که د بهرنیو چارو وزیر کانګرس دا موضوع تایید کړې نه وه، د امریکایي ټانکرونو به تر دې وروسته د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو ته چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بریدونه کوي د تیلو ورکول بند کړي ول. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې سعودي او اماراتو د ملکیانو د مرګ ژوبلې او ملکی تاسیساتو ته تا د زیان د مخنیوي لپاره ښکاره اقدامات کړي دي. په یمن کې په تیرو دریو کلونو کې چې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، تر اوسه پکې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې دغه جګړه په حقیقت کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه ده. ایران په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې او نور وسایل ورکوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بیا په هغوی هوایي بریدونه کوي. د امریکا د جنوب ختیځ ایالتونو چارواکي وایي د فلورنس په نامه توپان دومره خطرناک توپان دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. چارواکو دا یو ستر آفت او خطرناک توپان یاد کړی دی. چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې یوازې نن د پنجشنبې په ورځ وخت لري چې ځانونه خوندي سیمو ته وباسي، ځکه چې توپان به د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کارولینا سرحدي سیمې وځپي. د دغو دوه ایالتونو تر څنګ په ورجینیا، میریلند او واشنگټن ډی سي کې اضطراري حالت اعلان شوی. د فلورنس توپان د چهارشنبې په ورځ یو څه آرامه شوی دی او درېمې درجې ته ښکته شو، خو بیا هم د باد چټکوالی پکې په ساعت کې 195 کیلومتره ده. د توپان په ملي مرکز کې د هوا پیژندنې مسؤلینو ویلي دي چې د شمالي کارولینا په ځینو سیمو کې به 101 سانتي متره باران وشي او په ځینو ځایونو کې به تر 4 مترو پورې سیلابونه راشي. اکثریت کورونه د 4 مترو نه ټیټ دي. د برتانی پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلی دی چې د اسلامي سختدریزه ډلو خطر مخ په زیاتېدو دی او د مخنیوي لپاره یې چې اوس کوم اقدامات کیږي کار نه ورکوي. ټونی بلیر ویلی دی چې د سختې رزې د ریښو سره د مبارزې لپاره په کار ده چې په نړیواله کچه تګلاره جوړه شي. ټونی بلیر ویلی دی چې یوازې امنیت کافي نه دی چې د تروریستي بریدونو مخه پرې ونیول شي، بلکې حکومتونو ته په کار ده چې د سختې رزې ریښې ختمې کړي. د ټونی بلیر ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په نړۍ کې 121 سختدریزه اسلامي ډلې فعالیت کوي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې تیر کال همدې ډلو 4000 کسان وژلي دي چې اکثریت یې په سوریه، عراق، افغانستان، سومالی او نایجیریا کې وژل شوي دي. ټونی بلیر وایي نړۍ هر کال په میلیاردو ډالر په هوایي ډګرونو کې په امنیتي چارو او د تروریزم سره په مبارزې مصرفوي، خو د سختدریزۍ د مفکورې سره په مبارزه هیڅ مصرف نه کیږي. هغه وایي په کار ده چې په جګړه ځپل هیوادونو کې په تعلیم، پراختیا او نور برخو کې پانګه واچول شي. د السوادور پخوانی جمهور رئیس په 10 کاله بند تیرولو محکوم شو. په پخوانی جمهور رئیس الیاس انتونیو ساکا د اختلاس او پیسو وینځلو تورونه دي. پخوانی جمهور رئیس پرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د بیت المال په 300 امریکایي ډالرو کې غبن کړی. د السوادور جمهور رئیس 53 کلن دی او د بند د سزا د کمیدو په شرط په خپل جرمونو اعتراف کړی. څارنوالانو ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس د خپل ځان او ملګرو لپاره د بیت المال د بودیجې نه پیسې بیلې کړې وي. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د بهرنیو هیوادونو د هغو محصلینو شمیر کم شوی دی چې د لوړو زده کړو تر بشپړېدو وروسته یې په امریکا کې د کار کولو د جواز اخیستو غوښتنه کوله. په یو تازه راپور کې چې د پیو څېړنیز مرکز خپور کړی دی ویل شوي دی چې تیر کال 2,650,000 د بهرنیو هیوادونو محصلینو په امریکا کې د کار کولو د جواز غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د 2004 او 2016 کلونو ترمنځ دغه شمیر 1.5 میلیون د بهرنیو هیوادونو محصلینو دا کار کړی و. داسې ویل کېږي چې په امریکایي پوهنتونونو کې د بهرنیو هیوادونو شمولیت هم کم شوی دی. د پیو څېړنیز مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې د محصلینو کمیدل دوه علت لري. یو دا چې محصلین د امریکا پر ځای د نړۍ نور هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره ځي، او بل دا چې د برازیل او سعودي عربستان حکومتونو هم خپلو محصلینو ته د برسونو په ورکولو کې تغییرات راوستي دي. د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله د همدغو دوه هیوادونو نه زیات محصلین امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره راځي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل.
دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په لومړي ځل افغانیو په بیساري ډول د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ، او پرون د چهارشنبه په ورځ د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو تبادله کېده. په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې د ډالرو احتکار د دې لامل سوی چې افغانۍ په بیساري ډول د ډالرو په مقابل کې راټیټه سوې ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
یو امریکایي ډالر چې 4 میاشتې مخکې د 1.2 افغانیو په مقابل کې تبادله کېده، نن د چهارشنبه په ورځ 1.5 افغانیو او 500 پولو ته په لومړي ځل ورسېد. د افغانیو پر وړاندې د ډالر نرخ پورته کېدل د صرافانو او خاریانو اندېښنې راپارولی دي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د اسعارو د نرخونو ښکته پورته کېدل یو اقتصادي اصل دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمیر محتکر کسان د اسعارو مخصوصا ډالرو په احتکار کې لاس پورې کوي، چې همدا مسله د دې لامل کېږي چې د افغانیو نرخ د ډالرو پر وړاندې ولویږي.
و انا واقعا به خاطر منافع خود سود خود هیچ اصلا سره هیچ
دوی د خپل غټو لپاره اصلا د هیڅ اصول او ارزښتونو پابند نه دي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا پدیده مقطعی ده. تاسو په اتو یا لسو کلونو کې لیدلی چې ډالر ناسه په پورته تللی دی، بیرته ښکته راغلی، نورمال شوی دی. دا یوه تیریدونکې پدیده ده. دا یوه دسته ده چې یو شمیر محتکرین چې ځینې پیژندل شوي هم دي، دوی به د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
محتکرین است که ما یک تعداد شناسایی هم شده و اینا به پنجی قانون خاط رفتن.
خاغلی صدیق دی بهرانه و هیوادونو پا پرتلا دی بهرانه و سارو پا مقابل که دی افغانه لوزیت درد سرگند کرد. دی صرافان و اتحادی مشر میر افغان ساپی امریکا غکتا ویل چه د مرکزی بانک لخوا اوس مهال د پخوا په پرتله د ډالرو لیلام کم شوی دی.
چې په خپل په ونی کې درې ځله به لیلام د ډالرو کېدل او دغه ډالر په دغه وروستۍ کې د افغانستان بانک په ونی کې دوه ځله کړی یو دلیل پیدا دی او بل دا د پرون رئیس ته نن ښکرافه پرون څلور ورځې وروسته والیانی به شو.
د مرکزی بانک د شمیرو له مخې سږ کال افغانۍ د ډالرو په وړاندې 1.9% ټیټوالی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوه پاکستاني روپۍ 12%، هندي روپۍ 12.6% او ایراني تومان 2.8% د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسې په رپورټ کې هم واورېدل چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې د ډالرو سره د افغانۍ د تبادلې بیه ډېره ولوېده. موږ په دې باره کې د افغانستان بانک د پولي سیاست د رئیس نایب خان جمال سره مرکه کړې.
جمال خان، د افغانۍ نرخ ولې د ډالرو په مقابل کې دومره ټیټ شوی دی یا رالوېدلی دی؟ وجه څه ده؟
افغانستان کې مونږ د افغانیو ریټ د ډالرو په مقابل کې د مارکیټ د عرضې او تقاضې په اساس باندې استوار دی.
بله،
څرنګه چې په اوسني وخت کې د همسایه ملکونو کې په ټولو همسایه ملکونو کې د هغوی په پیسو د پیسو بحران سره مخ دي، لکه څرنګه چې تاسوږي په پاکستان کې د استقلال د شروع څخه تر ننه پورې تقریبا 12% ارزښت د هغوی پیسو د لاسه ورکړی دی. د ایران تقریبا 2.5% ارزښت د لاسه ورکړی، او همچنان د ترکیې په حدود د 4% کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی. هندوستان هم شونه همداسې په حدود د 12% کې د هغوی پیسو ارزښت لاسه ورکړی. نو که چیرې موږ داسې فکر وکړو چې افغانۍ په مارکیټ کې د عرضه او تقاضا په بنیاد باندې خپل ریټ ساتي، نو موږ هم شونه همدغه ملکونو سره چې زموږ تجارتي ملګرتیا ده ورسره، که چیرې په دې باندې کوم تاثیر غورځېږي، منفي تاثیر یا بحران راځي، نو هغه بحران واقعت دی ځکه چې سرچینه زمونږ دغه په موږ باندې تاثیر کوي.
جمال خان، دا خو یوه وجه شو چې تاسو تشریح کړه، بله وجه څه ده؟ نو یوه وجه خو بنی کنه، کومه بله وجه لري کنه؟
بله مهمه وجه هغه لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، د امریکي متحده ایالاتو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. کله چې دغه اقتصادي بندیزونه عملي شو ایران په دولت باندې، نو هغوی دغه ایراني تومان دغه خپل ارزښت د ډالر په مقابل کې بی حد زیاده لاسه ورکه. نو په دې خاطر باندې چې تر څو هغوی خپله ذخیره ایران دولت خپله ذخیره د لاسه ورنکړي، یا ډېر پیسې، نو د افغانستان ډالر په قاچاق توګه ایران ته ځي. قاچاق هم په افغانۍ باندې زیات تاثیر کوي، ځکه چې د افغانستان د مارکیټ څخه ډالر وځي په قاچاقي توګه، نو دلته بیا په ډالر په افغانۍ باندې تاثیر کوي. بله مهمه وجه دغه ده چې په افغانستان مارکیټ د فیو مارکیټ دی، چې دلته دغه د خلکو د افغانیو د پاره باید ارزښت ورکړل شي، کانفیډنس باید جوړ شي، تر هغه پورې چې موږ خپل افغانیو ته کانفیډنس ورنکړو، د افغانۍ مقابل کانفیډنس جوړ نه شي. نو دغه ډېره مشکله ده، ځکه چې د دې ارزښت شاید نور هم دغه شي. بله ډېره مهمه موضوع هغه دغه ده چې په افغانستان کې دته ډالرایز اکانومي وایي. ډالرایز اکانومي په دې معنا، یعنی بغیر د افغانیو نه نورې کرنسیانې هم په معاملاتو کې چلیږي، لکه یو ډالر فی مثال دی، کلدارې فی مثال دی، تومان. نو تر هغه پورې چې موږ دغه خپل افغانۍ په اقتصادي معاملاتو کې، په روزمره معاملاتو کې استفاده ونه کړو، نو ډېره مشکله ده. نو په دغه ټول عوامل چې افغانیو دپاره د افغانیو د ارزښت د کمېدو سبب ګرځي.
فعلا څو افغانۍ یو ډالر کېږي اوس؟
نن چې کله سره شاده بندېدو او د افغانستان بانک هم بندې، مارکیټ چې بند شو، یو ډالر په شپږ اویا اشاریه صفر یو په دغه حدود کې تبادله کېده.
ښه، نو اوس سوال دا دی چې د افغانۍ د نرخ دومره رالوېدل د ډالرو په مقابل کې، دا په دې عادي خلکو، عامو خلکو، ولس باندې څه تاثیر کوي؟
دومره زیات تاثیر نه کوي، ځکه چې موږ هر څه واردوو او بل هغه ملکونه چې موږ واردات کوو، هغوی کې د انفلاسیون کچه او په خپله باندې د هغوی د پیسو ارزښت له لاسه ورکړی دی. د هغوی مواد مونږ ته په ارزانه وړي، ځکه که چیرې مونږ د اوس په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وګورو په حالت کې روانه ده، انفلاسیون نه دی، یعنې خدمتونه نه دي زیات شوي. نو په دغه صورت کې مونږ ویلی شو چې د افغانستان بانک هغه اصلي هدف چې په قیمتونو ثبات دی هغه لاسته راوړل شوی دی. خو طبعا که چیرې افغانۍ د ډالرو په مقابل کې زیات ارزښت له لاسه ورکوي، دا یو غیر مستقیم په مارکیټ باندې تاثیر کوي، قیمتونو باندې تاثیر کوي. خو که دغه کوم تحولات چې اوس دي دغه داسې په نږدې وخت کې د دې تحولاتو کوم نتیجه موږ نه لیدلې، ځکه چې انفلاسیون په افغانستان کې نشته. افغانستان بانک بیا هم څه وایم چې په ډېره پریمانه اندازه خپل ریزرو لري تر څو د افغانیو د ثبات لپاره ترې کار واخلي.
ډیر تشکر جمال خانه، کور دې ودان، په مخمخه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ماهرونو خبرداري ورکړي چې د سوریې په شمال کې د ادلب په ولایت کې به د جنگونو په نتیجه کې دومره زیات ملکي خلک قتل عام سي چې د هغه ملک په وکلن جنگ کې به یې ساری نه ویلیدل سوی. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه راپورټ را لېږلی.
په سوریه کې د ملګرو ملتونو د تحقیق کمیسیون وایي چې په سوریه کې د 2011 کال د داخلي جنگ د شروع راهیسې 6.5 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. دغه کمیسیون ته دا هم معلومه شوي چې د سږ کال په اولو میاشتو کې بیا 1 میلیون نور خلک هم د جنگ او جګړو د لاسه د خپل کورونو نه وتلي دي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه کمیسیون وایي چې دغه خلک په هغه سیمو باندې د حکومت د طرفدارو ملیشو په حملو کې د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي چې د تورسي ډلو پرې کنټرول درلودو، او دغه ملیشو کوشش کاوه چې هغه سیمې بیرته د هغوی نه قبضه کړي. د تحقیق دغه کمیسیون وایي دوی له دې نه ویره لري چې د ادلیب د بیانولو دپاره جنگ به څه پیښ کړي. د دغه کمیسیون یو غړی هنری میګلی وایي چې د ادلیب ایالت باید په سوریه کې د خلکو د قتل عام بل سیما نشي. هغه وایي
د سیویلین پاپولیشن شود نات بی هلد هاستیج تو ا وار اون ټیرر. وی هاف نو پرابلم.
ملکی خلک باید د ټوریزم په ضد جنگ کې يرغملونې نیول شي. موږ په دې کې هیڅ مشکل نه لرو چې دولت د ټوریستانو او د وسلوالو ډلو چې جنایتونه کړی وي او یا د جنایتونو د کول هڅه وکړي د محو کول نیت وکړي، مګر هغه باید د بیگنا ملکیانو د ژوند په قیمت تمام نشي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه کمیسیون مشر پاولو هن هیرو وایي چې په دغه شخړو کې ټولې متخاصمې ډلې او هغه ډلې چې دولت ملاتړ هم ورسره ملګری دي باید په ادلیب کې د خلکو د قتل عام په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. هغه وایي دغه شخړو د ختم لپاره باید یو سیاسي حل پیدا شي. د تحقیق دغه کمیسیون وایي چې د ادلیب نه د تیرو جنگونو د لاسه تقریبا 1.5 میلیونه خلک وتلي دي. د تحقیق دغه کمیسیون خبرداري ورکوي چې د ادلی پایلت کې به په بل حمله کې ډیر زیات ملکیان ووجل شي او دا به یو سخت بشري فاجعه وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په یمن کې د امریکا د نقش او د سعودي د ملاتړ په اړه انتقادونه او نیوکه زیات سوي دي. په زورګونو کسان ووژل سول او په میلیونونو لورې سره مخامخ دي. د امریکا د استازو یوې دوه ګوندې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیزونه کړې دي چې سعودي عربستان او عربي امارات په ټینګه داسې ګامونه پورته کړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وسي.
په یمن کې وحشتناکه او بیرحمه جګړه دوام لري. د سعودي په مشرتابه ائتلاف د امریکا په مټ د یمن له حوثي اغیانو سره چې ایران ملاتړ کوي په جګړه بوخت دی. دغه جګړه له 2014 کال راهیسې چې حوثي اغیانو د یمن پایتخت ونیو روانه ده. د دغه جګړې د اور خوراک په خاصه توګه ماشومان او ملکیان دي. د امریکا استازي وایي نور نو بس دی.
Yet today in Yemen our military continues to wage
په یمن کې زموږ پوځ یې مداخلهګری جګړې ته د سعودي ترڅنګ دوام ورکوي. کانګرس د دې صلاحیت نه دی ورکړي. هغه وخت نور پای ته رسیدلې دی چې بے بنسټه او مبتزل دلایل وړاندې او د دوه مخیتوب اوخ کې وڅسول شي. نور نو بس دی.
خو د دفاع وزیر جیم ماتیس د سعودي عربستان په مشرتابه د هوایی بریدونو دفاع وکړله.
On Yemen we support our partner Saudi Arabia's sovereign right.
په یمن کې موږ د خپل شریک سعودي عربستان د دې حق ملاتړ کوو چې د خپل ځان دفاع وکړي. موږ په دې باور یو چې د شخړو پای ته رسیدل سیاسي روغې جوړې ته ضرورت لري. له همدې امله د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه د ملګرو ملتونو له خاص استازي مارټین ګریف سره په دې تړاو نږدې همکاري کوي. په یو بمباری کې د اګست په میاشت کې له ماشومانو نه یو ډک سرویس موټر ولګید او لږ تر لږ سلویخ ماشومان ووژل. که څه هم جماعت سویل چې واشنگتن له سعودي سره په دې کار کوي چې د هغو بمباریو تلفات کم شي چې له خپل مسیر نه انحراف کوي. د امریکا کانګرس مایک پامپیو ته د سپتمبر تر 12 پورې وخت ورکړی دی چې داسې ګامونه اوچت کړي چې د ملکیانو تلفات کم شي. که هغه دا کار ونه کړي نو امریکا به دې ته اړوي چې د سعودي په الوتکو باندې تیل بند کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت وویل پامپیو به د کانګرس له هدایت سره سم اقدامات وکړي.
موږ به د کانګرس له غوښتنو سره سم عمل وکړو او موږ به دا کار په نږدې وخت کې وکړو.
که څه هم ډیر تلفات وشول او په زرګونو خلک د دې جګړې له امله بې ځایه او بې کوره شول، خو د ټرمپ له ادارې نه د پخوانۍ ادارې په څیر دا تمه نه کیږي چې د سعودي له ملاتړ نه لاس واخلي. زه فکر نه کوم چې په دې اړه به دومره زیات شور او غوغا راپورته شي چې لاره بدله کړي. د ترامپ اداره به له سعودي عربستان سره د خپل ائتلاف له امله د دغه هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. تحلیلګر شمت وایي څرنګه چې فشار دومره ډیر زیات نه دی چې امریکا د سعودي له ملاتړ نه لاس واخلي، نو د دغه هیواد د هوایي بریدونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د امریکا ولس توجه په ډیرو نورو مسایلو مصروفه ده، نو د یمن شخړې ته پټینګه توجه نشي کولای.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او اوس په مکړی دی راپورته. د بادغیس، غور او فاریاب ولسوالیو څخه د 12,000 څخه زیاتې کورنۍ د وچکالۍ له امله د هرات ولایت ته ستانه سوې دي. دا بې ځایه سوي کورنۍ شکایت لري چې د دوی سره بیړنۍ مرستې نه دي سوي او دوی وایي که دولتي مامورین د دوی دې وضعیت ته توجه ونه کړي، امکان لري چې د سړې هوا په رارسېدو سره د دوی ماشومان د یخنۍ له وجې له منځه ولاړ سي. عبدالحمید مبارز د هرات ولایت د طبیعي حوادثو سره د مبارزې د ادارې رئیس وایي
الا اکنون اضافه تر از 12,000 خانواده آسیب دیده خوشحالی و بیجا شده از ولایت همجوار در هرات داریم و اضافه تر از 4,800 باب خیمه توزیع شده، اضافه تر از 10,300 کیت غیر غذایی برای زنها توزیع شده، اضافه تر از 11 تانکر همه روزه برای زنها آب آشامیده.
دیوایی د بادغیس، غور او فاریاب ولسوالیو څخه د 12,000 څخه زیات کورنۍ د هرات ولایت ته راستانه سوي دي چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ وکولای سوای چې د 1,945 کورنیو سره مرستې وکړو، خو اوس هم د هرات ولایت ته د بې ځایه سو کورنیو لړۍ دوام لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي
ما تلاش میکنیم از طریق منابع محلی و منابع ملی کمک های لازم جهت و در اختیار متضررین خوشحالی ها قرار بدیم.
در هرات په ولایت که بیزایسی و خلق پا حکومت انتقاد لری چه در دوی سره پسهی دول مرستی نکیجه.
از خوشحالی آمدیم که نه گندم ما شد، نه علب شد، مالداری از مردم از بین رفته است، از همون بدبختی آمده است. طلب به من کمک شده است، نسربی شده است به ما.
48 روزی میشه ما آمدیم سروی کردن، دوشنه و گوشنه همینجا پرته باشه، اسمای ما گم است، ما چیکار کنیم؟ مردم کش کردن، همه خوش شدن، گسمانده هم مردن، بدبخت بیچاره.
گندم پاش دادن، گندم نشد، هر چی پاش داده بودم، جو پاش داده بودم، نشد.
شدم اینجا آمدم ها گفتم اینجا اینا گفت کومک است کومکم نیست در بدری است.
تو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په راپورټ کې ویل سوي چې افغانان د وچکالۍ له امله ډېر ځورېدلي دي. د دغې ادارې د راپورټ له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې 215,000 افغانان د وچکالۍ له امله د افغانستان په اکثره ولایتونو کې بې ځای سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندوز کې د معلومینو د 160 بستونو لپاره له 200 تنو څخه کانکور امتحان اخیستل شوی وو چې په نتیجه کې کامیاب سوي خلک شکایت کوي چې دوی کامیاب سوي خو له تیرو درو میاشتو راهیسې ګرځي، خو د معارف مسؤلین ورته ستونزې جوړوي او پر دندو یې نه ګماري. نور حال زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د اصلاحات ادارې لخوا د معلمینو د بستونو لپاره له 2000 تنو څخه کانکور امتحان اخیستل شوی و چې په نتیجه کې کامیاب شوي خلک شکایت کوي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې ګرځي خو د معارف مسؤلین ورته ستونزې جوړوي او پر دندو یې نه ګماري. دغه خلک چې د اصلاحات ادارې لخوا کامیاب اعلان شوي د معارف ریاست ته معرفي شوي دي او په مکتوبونو کې له معارف څخه غوښتنه شوي چې باید په یوه اونۍ کې کارونه خلاص او بیرته اصلاحاتي ادارې ته احوال ورکړل شي، خو شکایت کوونکي وایي چې درې میاشتې په دولتي ادارو وګرځیدل خو کار یې سر ونه نیوه. دوه تنه چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په خپلو کارونو پسې ګرځي داسې وایي.
عبدالکریم وحدت سالارزی ما اداري اصلاحاتو موږ ریاستي معارف ته معرفي کړي وو چې دا کسان کامیاب شوي دي او دا په وظیفه باندې مقرر کړي. تر اوسه پورې درې میاشتې وشولې دا مکتوب راخیستی د اصلاحات ادارې نه او راغلي وو ریاستي معارف نن راشي سبا راشي نن راشي سبا راشي. تر اوسه پورې موږ هغه خپلې وظیفې ته نه یو معرفي کړي چې دا خپله د یو فساد معنا ورکوي. تا نه رشوت څوک نه غواړي، تا نن او سبا را غواړي، زړه دې توري ستا فشار ګوري چې دا سړی څونه زور لري یا واسطه لري که نه لري. پیسې که نه غوښتي مستقیم درته نه وایي چې کله تا واسطه نه درله اخره کې دې ورور رانی سیخه دې سپینه یي او کنه یو بل څوک معرفي کوي. دا درې میاشتې وشولې ورور درې میاشتو کې ته یو سړی اصلاحات ادارې موږ ته مکتوب کې نوشته کړي دي چې دا خلک پیوی هفته کې د مقرري خبر بیرته موږ ته راکوي. ریاست معارف باندې نوشته کړي دي ورور درې میاشتې کېږي چې ګرځه. هغه کسان چې مخکې دینه خو موږ مقرري د وزارت معارف او د ریاست معارف لیدل د معلمان چې مقرریدل 50,000 روپۍ به ورکړي. دوه ورځو کې به د وزیر منظوري راتله هر څه کار به خلاصېدو. اوس ورور چې امتحان دلاري کامیاب شوی یو سلور میاشتې کېږي نه سبار سوال نه مری ویږي خاتمن د یو فساد معنا ورکی دا فساد لري خپل.
نن می صلاح الدین د کندوز ولایت نه يم. درې میاشتې مخکې زموږ نتایج د کانکور لارې نه اعلان شي. مو ته یو ورځ او بل ورځ راکړه به کابل ته مونږ واسطه ولې یو مکتوب راته انفرادي راکړو. انفرادي مکتوبونه کې مونږ هر یو لاړو ځان ته بیلته بیرته ویل چې انفرادي مونږ نه منو بیا لاړ شي. دست جمعي مکتوب راوړی. دست جمعي مکتوب کې مونږ راوړو نن ورځ سبا راته وي دست جمعي مکتوب په لاس ورځو کې تیار کړو. ریاست ته وایي چې زموږ مشکل نه ده، مشکل ساس په وزارت کې ده. مونږ وزارت ته لاړ شو مشکل په ولایت کې ده. هم داسې ورځ راوړی تر څو پیسې نه دي مختلف خو ځان نه ملګری زمون وی چې دلته کوم د تعلیمات اسلامي والا او غوزر زر روپۍ راټول کړل او 8000 روپۍ مرته ورته زمون کار خلاص. مو ته نو څو د روپو ویل شي چې روپۍ غوړو نو کار کی.
دوی ادعا کوي چې په ولایتي ادارو کې د فساد لامل تر اوسه په دندو نه دی ګمارل شوی او زینو کسانو چې واسطې درلودي او یا هم له نورو لارو استفاده کړي پر دندو ګمارل شوی دی. د قندوز د معارف معاون عبدالکریم وحدت بیا وایي چې د دوی په اداره کې ستونزه نشته او دوی باید خپل اسناد بشپړ کړي.
اصلاحي داري اوس یو کار دوه کس پیند کله کا چار سو کی لمغه جا موږ ته معرفي کوي چې دا کاس په پلاني مکتب کې بسوي دا ها ورقه موږ ته راړي کی موږ ته مرایل کوو. هغه ته مرایل به بیرته به مرکز سره لیږي. مرکز دی وکی راځي بل اخره سوانی جوړیږي. دا موضوع ارتباط نشي وزارت تحصیلات عالی ته او کمیسیون دی غټ شرایط اداري ته چې دا معلمین په اساس د مسله کولشته به چې استخدام شي چې کیفیت معرف جګلار شي.
د قندوز اوسیدونکو د معرف پر اداره باندې نیوکه کوي چې د مقرره لپاره له خلکو رشوت غواړي. د قندوز مدني فعالان هم وایي چې بار بار دوی د معارف په اداره کې د فساد اسناد مطبوعاتو ته خودلی خو سیمه ییزې ادارې تر اوسه په معارف کې د چارو د سمون لپاره اقدام نه دی کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسه په خدمت کیو خو اوس د دری خبرونه همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.